السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړې استازې وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازې باربرا وډ وارد د اغلې گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړې استازې ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې و، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ته ارتیا نشته، ځکه د دوی پټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن راتلونکو اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکي راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړي او له دې خبرې هم ډډه کړي چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې او طرحې چمتو کړي او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالد ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 103 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو 3 میاشتو ته په نږدې کېدو یو شاوخوا 900 میلیونه ډالره ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلی دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېزې کړي دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا راپورونه خبره شوي دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یوه برخه ورکړي. اخلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمهاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی. ازادۍ راډیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ راډیو په منځنیو 296 څپو خبرونه لري او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ راډیو په بیلابیلو لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خپرونې د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د هرو 4 کسانو له ډلې یوازې 1 کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولی شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې دا مهال یې کمی محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدالله سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مډۍ که ګاونډیانو رالېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکی شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک د ولږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي ډېرې کومه روپۍ موپۍ هغه دی. سړي ته څوک ورکې سپینګیری دی بس هغه هم هغه دی. حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کوم لرې لاره باندې 10,000-15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پنشن بی په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتو 144 غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامي نه دی مثبتې، 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازی ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د ازادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. ده وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازی دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومې د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلي ځواکونو د وتلو ترڅنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
بوټي ګلونه اورونه سیندونه اوبه چینه چیدارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثري.
د پروین ملال شعر لر
د ترجمنی تصویری دلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې دکې.
په دې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي صحه 15 اویا سیمه وزارت کسب شوی دی
او د هنرمندی آسیه مهربی نظر می اخیسته.
که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د ویغونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیره اونۍ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره سوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رایه یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې ده یا کولی شي یا یې کړې ده، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه ولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته میلاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی داغي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي، او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته، او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې په ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې، بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي، دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې وایي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چارته وایو
دا تغیر خو راغلی پخپلو حالات باندھے نظر نورا چو منگ ٹول سج کم ادا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی دا ټول بوج موږ شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنه ددی درزی توب د شغل دسه ددی شغل دسه منظم رتم پخپل شیر کی وینی یا دسه احساسوی چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده او اوس هم د غریبې زندگی کوم. نو زما لکه دردیتوب کما کړې دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو. نو بیا به مې سخو کو سه محنت په بې کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، د یادې د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و، د رزق ګټلو یو دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لږه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هېڅ شي باز نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر دم خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي. نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي، دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه؟ دغه څه سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سندونا، اوبا، چینی، چینارونا، یو سا بل سا دا دی پا ما خپل دیرا سری زی که پلا را خوب میم زنگی کنن و زن ایخ ساتا ما زی تماشا کوما، زی مشاهده کوما، تو دی مشاهده اگا نگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زی نو دا که گا ما زی ما چو خوب بیاو که ما خو لکه دغه تماشې مماشې کوم چې په ما راغی اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې، روانه ده کیسه. اوس هم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر، دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرط کنه، ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي، نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه، که خلک کم شي کنه نو بیا نشم چاپ کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینهوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوشې، نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي، زما سو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خو دی سایل صاحب، ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي، ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلی دی شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولی ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ مې نه دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي دي دي او ټوله شپه تېره کړمه یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه دی لیکمه کنه ماسه کاغذ تور را تور کا بس س س س نو شیر چې کله راځي یا راغلی وي یا بد شوی وي یا بل څه ورته خلک کوي بل څه ورته وي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې باسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکمه بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخته ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
خپل لکه کړه چې د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډېره اوږده خبره ده یا اوږده بازونه دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نشي ویلی چې دا څه جلي څه مسله یي. خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی کنه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک کی ته وشو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو د هغې اثر هغه بره نه وي څومره چې دی ښه د لفظتړون اثر وي خدا دے چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کول خدا دے چې ګران کار دے لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دے چې تخلیقي توان چې کوم دی کنه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر
دی. امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پښتو پاکله زه پښتو سره مینه لرم خو په دې ورسره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شی هغه داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي اوس که ته تشریح ده دغه کې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغه شعر هم نه معنا کیږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی، خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې، بیا بیا یې راړوې، دا خو ډېرې معناوې لري کنه. نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي، وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي، په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي، شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خواته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخواته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه. نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګرې دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه. دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا چې هغه ځای ته خو که موږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کومه داغه دادا چې منګ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو، دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده. خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمنګ حقوق اوس هم هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا ده چې لکه موږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، د کب ځای دی، د څه دي، د څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي. یعنی دا دومره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه ږدې، په بله مصره کې واته لفظونه ږدې، دا ځان له معنی لري ټیک نه کنه. خدا دا چې ځان له هر لفظ معنی لري، بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل. نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي، کاپی بندي کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په لکچر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي، ردیب دې ته وایي، او دې به راشي اوکې بدي او کاپیه ردیبونه بوجر. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لوراولای دی.
غنم تر وژو یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپکې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وژوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټۍ ټال دی پلورل سوی دلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مړه سپلو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وژوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومو تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومو تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وژوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو دموږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې پنځه اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت ته مې لېږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې پنځه اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر دوه نیم زره کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مې تر اوسه لېږلې نه دي موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمو سلو رسیږي سیمو به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي
د ټولو نه مده غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي صحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي اثار د مختنې قورو کې دغسې پاتې وي، چې تاریخي اثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د وتلي دي، چې په دولس سوه نوي کال کې دغه ډیزاین شوی دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دوه خاورې سره هغه هغه ګډې دا یو رکمه کودای نه دی، دغه ګړی مړی چې جوړېږي هغه بیا سلوا بیا به دغه سوګۍ ګډولې اوګۍ به ورته ګډلو، یوه برخه سیمنټ به ورته ګډو، چې د دوه د سندلان پرې شوی وو، دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي، نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونې لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي، او لوی اثر می د دوی د سندرو په اړه پوښتنې ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغېز کړی کنه.
نه ولا ډېر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې، نو او ډېر دغه ډېر مشهوره یا مترس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي، دوی اکثر یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه، چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله، هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللي، او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه، خو دا چې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي، هغه هر دلیل چې لري اغه جلا خبره د خواولین سندره ما وویل، د غزما ذات سندره ما وویل.
تاسو دا خبره سه شرایطو تاسو په هنر تاثیر نه کړي، دا هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې، هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سنه ده.
بالکل ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دې خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن شو، بې کوره شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره شوه، یا 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 باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه وله. په تیره بیا د ښځو او د نجونو دپاره نه، د کار نه، د درس نه، د تحصیل، نو هغه محسوسېږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ادامه ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي، که دې خو ټوله به ټپ درېږو نو. اغوی خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خدا خوش خبره نه ده
اصل جن دی جمهوریت له سقوط وروسته دی افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری
فرق یې بعضی کسان داسې وایي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دنده هم درلود هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکوله هغوی ډېر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان وایي چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنر ولو نو هغوی چې هلته پاته دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استجو وي که یا دوی ودو کې تلله سندرې ویلې یا محفلو کې تلله هغه محیط باید دوی ته برابر شي هغوی نقص کړی دی او پاته سوه دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي ډېر نقص یې نه دی کړی ډېر نه دی اغېزمن شوي اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅه کې ګوري کمال پڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه کمپوز کړی دی او یو ډېر سوچا کار لري چې هغه به ډېر فولکلوري کې او یو بل زما همکار هم دی هغه هم غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول دغه زموږ افغاني ریتمونه چې دي دا دپاره ډېر نوي دي او که یو څوک واقعیان غواړي چې هنر وپالي نو هغې نوښت ډېر خوښوي اغوی نو یا یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي هغه ډېره خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې ډېرې خوښوي
تاسو وبخښئ تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاري
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچل عبارت دی خپل ماماتوره ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندرو په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمس حسو ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمي کړی دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري سی په افغانستان کې لرو دی پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حده چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي وي. یا دلته چې په زه خپله په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم، دوی ته د الف با ور زده کوي د موسیقۍ. دغه الف با یعنی شخصا ما خپله نه دی لیدلې، خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوی دي. خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دی لیدلې، خو زموږ فولکلوري کې سندرې چې تاسې د پښتو جواب یو په یو دا کما سل په سل کې په نوټیشن کې دي، هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډیره لویه تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریکي سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف بی ورته برابر کړي، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی
سل په سل کې باید وسی. موږ ټول اماتوران یو، ډېر 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 کسان چې دي اوس کمپوز جوړي دي تجربې یا د مخې جوړي، یا نه پوهېږم ډېر موسیقي اورېدلې یا ډېر خوښېږي یا نه پوهېږم برلاسي یعنی استعداد پکې لري. خو د زده کړې سره ډېرو کمو خلکو جوړ کړي دي
چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري. لاغلی مهرابي څخه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړۍ سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده. دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
مکڑا نور شیم خلش مات یما دفر خوندی بچان شهید بی کسات یما حسی پدور دفتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دینیم بی پسات یما زما دزاد دور کبو شبیدہ یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدہ زما دزاد دور قبولو نارہم شبیدہ یو شیبا کی گنا شبیدہ